افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. و بوره چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څکم یي وونه وروسته به ملکچیان بیا د طالبانو له استازو سره دوهم پړاو خبرې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه بهیر اغیز ونه کړي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ارګوی د طالبانو د جګړیزه تګلارې بدله شوې ده. ولسی جرګې نن د کابل خاروال سرنوالۍ ته معرفي کړ او د یمن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې ده او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه مني. د ارګویان د واخان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له خپ انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دی شروع کړي.
ارګوای له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري او دوی د غبریدونه د حکومت کار بللی. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کس چې وژل سوی هویت نه دی معلوم او د ښار په 14 حوزه کې برید کوونکی ترې تښتېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله وایي چې وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لیوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته ویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغه وشوه چې ښاغلی سلطانزوی د وکیلانو استجواب ته حاضر نشو.
ولسی جرګې ته د کابل د خاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او خار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلی وو. پریکړه همدا و چې خاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نشو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطانزوی د جرګې کمیسیونونو ته هم بلل شوی وو خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروالۍ ویاند بیا وایي چې داود سلطانزوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی ورغلی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د یمن د بندري ښار عدن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. دا چاودنې له هغه څو شېبې وروسته شوې چې له سعودي څخه د نوي حکومت د غړو الوتکه دغه ډګر کې کېناسته. چارواکو رویټرز ته ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د یمن د اطلاعاتو وزارت ویلي دا بریدونه د حوثي اغیانو د یوې لویې ترهګریزې حملې په چوکاټ کې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د قدس ځواک د پخوانی مشر قاسم سلیمانی د وژنې غچ اخلي. د نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې د سلیمانی د لومړي تلین په مناسبت ویل د ایران رژیم تر اوسه د خپل دغه قومندان د وژنې وروستای غچ نه دی اخیستی.
دست سردار ما رو قطع کردید.
زموږ د سردار لاس مو پرې کړ. موږ باید له دې سیمې ستاسو پښې پرې کړو. تر هغه چې تاسو د دې سیمې کې یاست موږ به وروستای غچ نه وي اخیستی.
قاسم سلیمانی سا کال د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شو. امریکا تیر کال د ایران انقلاب ساتونکو ځواک چې قدس ځواکونه یو برخه ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. او پاکستانی چارواکو د سیاسي مخالفانو یو مشر د فساد په تور نیولې دی. دا نیول شوی کس د مسلم لیگ نواز ګوند مشر خواجه محمد آصف دی چې د راپورونو له مخې شتمنی د عوایدو د سرچینو پرتله ډیره ده. پاکستان کې له اداري فساد سره د مبارزې او حساب ورکونې ادارې یو خبر پانه کې ویلي چې آصف نن د دسمبر په 13 په لاهور کې یوې تفقیف خونې ته ولېږدول شو. خواجه محمد آصف چې د نواز شریف د صدارت پر مهال د بهرنی چارو وزیر و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مریم نواز ویلي آصف نیول شوی نه بلکې تښتول شوی دی. پاکستان کې سیاسي مخالفان له څه مودې راهیسې د مظاهرو او اعتراضونو له لارې د صدراعظم عمران خان لرې کول غواړي. دوی وایي خان نه دی توانېدلی چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه کړي. حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
ل اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ مورستی مهم خبرونه او د غرض د افغانستان د ټول خورونو د هوا د حالاتو اټکلې وای. ولانی خبرونه کې بوبو ورچې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یو نوې ستراتیژي ته چې برید کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړی ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خپل انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره عمل دی شروع کړي.
دا ډول څرګندونه باید سولې په روانو خبرو اغیز و نه کړي.
زه دا چې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسنیت نه دی ښودلی. دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه مو د چارو دی یو کتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورسره ژمنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ کوي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په کابل کې د ژمي له رسېدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. دا د پکتیا د زرمت الله سوالی د دریم ټولګي د هغه زده کوونکي غږو چې څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی و. او په نړیوال موضوعاتو کې به وایو چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژي ته چې برید کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړې ده. څرګندونه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن کړی او ویلي چې طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري کړي. خو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې طالبان نشي کولی چې لاس بری وشي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته یعنې د راتلونکې سه شنبې په ورځ د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
ولسمشر مانی په کابل کې ورسته هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې پونومې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي لدی بریدونو موخه د ویری وحشت او ناهیلي خبرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقي زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف خودل دي. څو لدی لارې وکولې شي د سولې په خبرو کې برلاسي ووسی. ولسمشر مانی وای طالبان په دې کار سره د خلکو لکره کې پراته بل څه پلاس را نوړي. د ولسمشر د ویان مرستیال توا خان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له خپل انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره عمل دی شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاس ته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رات کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنې د سوري خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمر د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالی شورا وایي تخنیکی کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړ کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وايي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
په همدې موضوع کې تمکیګو په همدې موضوع مخکې د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو فاروق بشر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوونه ورسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې به د سولې پر دغه پیلیدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس کې مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط سرګن سره په ثابت شوی دی. چرانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته په خپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا سرګندېږي چې دغه سه انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کیږي غالي دي چې د طالبانو لاس ته کیږي. زه دا تایشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا تایشان د طالبانو جلا څخه جلا چې بینی د سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو دې کبله دا سه باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نشي د دوه خول ده او دغه مذاکرات کمشکل شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کی.
بله،
په دې چې یو خپل باندې اعتماد نشته تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمي نه دی پیژندل.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي د افغانستان ول سره به دا کوي.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډیرو حملو مسولیت نه اخیستل په تیر بیا دغه حملو چې پکې ډیر ملکیان وژل شوی یا انټاپیان شوی دي، فکر نه کوي چې اوس د افغانستان حکومت یو دول تر فشار لاندې په تیر بیا دغه ورسته او هدفي وژنو چې درسنه یو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالان ډیر پنه شوی نړیوالو هم ډیر فشار پر راوستي چې باید د رسنه او د کارکونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژنې دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی، په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولست دا سرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنگونه شروع شوې دي، انتحار او انفجار چې شروع شوې دي، په دې کې یادوالې راغلی کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وتړه په دې کې واضح ویل شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو اصول وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15000 بندیان یا 15000 بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اورکم دا غلځي فران چې په خپله امریکا او خلیلزاد وایي چې طالبان هم سره منلي وو چې دا په افغانستان کې اورکم به وشي او یا دا داخل زیات نه شي دغه انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دغه انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغانی پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکارا او وژني او ملکی خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبان او نړیوال ټولنې ته وخی چې مون په دې هغه کې لا بلاسي چې دا چې کاڅو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګډه
بشر صاحب
نو هغه د دې چې فکر کوي چې د لاندې لارې نه دې کوم امتیاز دا سره ولرل شي غالي دې چې د خلکو نفرت دې په مقابل کې زیات شي بل به چي نه وي
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو استازي وای په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو سره کتلی او هغه ورته ویلي چې د خبريالانو په وړاندې د شته غوښونو د پای تر رسول لپاره به هڅه ګړندۍ کړي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې ورسربلی د خبريالانو پر وړاندې ډیر دونکو امنیتي غواخونو درسنوي یوشمیر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یوشمیر نورو سفیرانو سره د موضوع شریک کړي د افغانستان آزاد رسنوي د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلواتګر وایي خبريالانو تشته غواخونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندیښمن کړی دي خغلی خلواتګر د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راسول سن او د یوشمیر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي
وعده وکړه چې ورسته پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه
د رسنیو مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. لدی لدنی وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راسویلسن په خپل ټویټر باندې ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. خغلی ویلسن زیاته کړي دا او شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساس سره مخامخ خبري وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لدنه کې د خبريالانو پر وړاندې د غواخونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولای شي چې په راتلونکي کې د خبريالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبريالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د ټولو نیوز په خانه وایي یاماس یواش په ننګرهار کې خبريال ملال میوان او د غزنی د خبريالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبريالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوی دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی خو دې وژنو په افغانستان کې د نن او له هیواد د باندې خبريالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بي پولي خبريالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارلی چې د خبريالانو لپاره خوناړی دی.
د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي سره له دې چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په دې ښار کې 168 لوړ پوړیزه ودانۍ تړلې خو بیا هم په دې ښار کې د ژمي له رسیدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. چارواکو ویل غیر معیاري ودانۍ او د غراز د استوګنې لوړ پوړیزه ودانۍ کې د ډبرو سکرو سوځول هم د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
چاپیریال ساتنې د روای پورسته یو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5500 سیړل یې چې له دې ډلې 102 د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وای د کابل د نورو برخو په پرتله د لویدیځ سیمې هوا ډیره ککړه ده.
په تیرو دریو میاشتو کې موږ 15500 مختلف اسنادونه جدي نظارت کړل. 15500 مختلف اسناد چې په دې کې شهرکونه دي، بلند منزلونه دي، شفاخانه دي، رستورانتونه دي، هوټلونه دي، نانوایګان دي، حمامونه دي، د آبادۍ اوزونه دي، دا تر اوسه پورې نظارت شوي.
دا اداره وای د دوی د هڅو په پایله کې تر دې د ما 115 درس لوړ پوري ودانیو او لا شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړی دي. خو له دې وړاندې مرستيال ویلی و چې لوړې ودانۍ د شپې را رسیدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
ساخیستل مشکله دی او د شپې له خوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سبي چې د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سي. د دې ادارې مرستيال عزت الله صدیقي د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو لمخه کابل د سباند 15 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ خار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیا ته زورمت ولسوالۍ د دریم ټولګي زده کوونکي نوري نشه څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی وای. له سیمه ییزو چارواکو غوښتي دي چې د زورمت ولسوالۍ د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي، ځکه چې د دې په وینا ډېری نجونې په دې ولسوالۍ کې غواړي زده کړې وکړي. نوري لګردې زده ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
اته کلنه نورینا د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوې وه. نوموړي د پکتیا د ولی لوري د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبري کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورینې مې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوي او ښځو ته د حقونو ورکول یې اساسي غوښتنې وې.
بغوارم چې زورمت کې مکتبونه جوړ کړي او معلمان یې راشي، جنکیانو ښوونځي ته لاړ شي او زیاتې جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته دې مکتب جوړ کړي، دوی دې مور او پلار مکتب ته پرېږدي، دوی به سبق وایي بیا په آینده کې ډاکتران شي او انجینران.
د نورینې پلار د وکاله وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو او اوس مهال د خپلو درېو خويندو، درېو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسېږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د ولیتو پر مهال یې ښه احساس کوه او پر راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزه ورکول وو. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زورمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د جنو د خوانځي لپاره پراتون کې کال کې مونږ په خپل پلان کې نیولې دي چې ان شاء الله د کال له پیلې دو سره به حالت مونږ د جنو د زده کړې لپاره هم زمينه برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمیرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان په کې جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له د وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د جنو په زده کړې له د عمله بندیز لګولې چې دوی ته خزینه خوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمارنې ستونزه به هم هواره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقونو په اړه هم یو سیمه ییز او نړیوال موضوع راخلو. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یو مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د بشری حقونو دغه مدافع په دې تورنه شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت ته د زیان رسولو هڅې کولې. نور بل ملالی بشیر څخه واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یو مخکښ مدافع په 5 کلونو او اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر 1.5 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پرېکړې د نړیوالو انتقادونه راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په ژنیو کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغند رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ځنګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز علی یوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دی ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو ل یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسی په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمه د دې د بند 2 کاله او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنا چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د شذو د موټر چلولو د حق لپاره او همداراز په خپل هیواد کې له شذو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه شوي، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
او سم په نړۍ کې د کورونا خبرې شوی وو. با په اړه د کورونا په نوی بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و، پیښې په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم لیدل شوي او له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن دغه بڼه باندې وایروس ډېر په چټکۍ په نړیواله کچه سرایت وکړي. بیا هم ملالۍ بشیر.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژ شلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نښې نشانې داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برطانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ.
لومړی ځل د ویروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه ویروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسې ورستې خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار فرشتنې غاې وړاندې کوي. ښه راغلاست فرشتنې.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین او شام